اودونکو ته مشال ریډیو د نن ورځې د ناسا ته پرونو په دې ګړې کې سلام پښتونخوا نومیږي د خپل قربا سره لمومن سلامونه منې وخت ورځې 9 بجې شوي نن د خالی ورځ د 2015 کال د اگست میاشتې 15 نیټه ده په دې ګړې کې به له خپلو خبریالانو سره خبرې کوو دغه رنګي ریپورټونه به هم دراورو خو لومړی تاسو ته ستاسو تازه خبرونه وړاندې کوو لومبه د مهم خبرونو لنډیز پرون د پاکستان د آزادۍ پر ورځ د شمالي وزیرستان سیاسي ګوندونو اتحادي لاریون کړی وو افغان ولسمشر وایي په هیواد کې د سولې پرته بل لار نه ویني خو د خبره د سولې واک بل ته نشي ورکولی او د ماشومان د خیر ښېګڼې ادارې یو مشر وایي کوم ماشومان چې د مور او پلار د وهلو له ویرې کور نه بهر شپه کوي هغوی د جنسي تیری له خطر سره مخ کېدای شي اوس خبرونو تفصیل د شمالي وزیرستان سیاسي مشران وایي د پاکستان آزادۍ وروسته پر دوی یو شمېر ظلمونه شوي دوی له حکومت غوښتي چې زر تر زره د خپلو سیمو ته واستوي او په جیلونو کې قید بېګناه وزیرستانیان دې خوشی کړل شي پرون د پاکستان د آزادۍ په ورځ د شمالي وزیرستان د سیاسي ګوندونو اتحادې په مشرۍ لاریون ترسره شو چې پکې د وزیرستان کډوالو زده کوونکو هم ګډون درلودو دوی په خپلو ویناګانو کې په حکومت زور راوړو چې پوځي عملیاتو کې د دوی ړنګول شوي بازارونه تعلیمي ادارې او بازارونه دې بیا جوړ کړل شي پر دې موقعه د پیپلز ګوند یو مشر ملک غلام مشال ډو ته ویل
تاکیم جلوس دے جشن آزادی پر ورځ اصل ای دای دا مطلب دای چې د می د نار په ځان بلکې د کابل دای واګی لادو د 1947 نه ونتا تنن طریقه پر امیر بند مختلف مختلف ظلمینا کیږي
په مشال شمالي وزیرستان کې څه باندې یو کال مخکې د مشکوک وسلوالو پر ضد د پیل شو عملیاتو له کبله لس لکه خلک بې کور شوي چې زیاتره یې د محل په بنو کې ژوند کوي د پاکستان حکومت د خپل ګوند یو مشر غړي هغه تورونه رد کړي چې ګینې د دې هیواد د استخباراتي ادارې ISI پخوانی مشر لیفټیننت جنرال ظهیر الاسلام د حکومت د ړنګولو پلان درلودو د وزیر اعظم هاوس لخوا پرون په یو جاري شوي بیان کې دغه تردید مخې ته راغلی دی یادوي چې د حکومتي ګوندو مسلم لیګ نون یو مشر غړي تېره ورځ له BBC سره په ځانګړې مرکه کې تور لګولی وو چې د دې هیواد د استخباراتي ادارې ISI پخوانی مشر لیفټیننت جنرال ظهیر الاسلام غوښتل چې د وزیر اعظم او پوز مشر ترمنځ اختلافات پیدا کړي او په حکومت قبضه وکړي خله هم پر دې اړه د پوز کوم خبرګون مخې ته نه درغلي افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د سولې پر اهمیت ټینګار کړی ویل دي چې دوی په خپل هیواد کې د سولې پرته بل کوم لار نه ویني پرون په ارکې د افغانستان د علماو سراسري شورا سره په خپل ملاقات کې افغان ولسمشر وویل د سولې واک بل ته نشي ورکولی او باید چې دا خبرې د افغانانو ترمنځ وي پرون تر دې مخکې د پاکستان د بنوچر وزارت په یو اعلامیه کې ویلي وو هیواد یې ژمنه کړې چې ترګرې سره په مبارزه کې به له افغانستان سره بشپړ همکاري کوي دا خبره پاکستانی چارواکو هغه افغان پلاوي ته کړې چې وړمه ورځ اسلام آباد ته تللی وو دې پلاوي روس ته له هغو د پاکستان سفر کړی چې که یو خوا د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې ځنډېدلې نو بلخوا د کابل بریدونو وروسته د پاکستان افغانستان خپلمنځي اړیکې هم ترنګلې شوې دي د پیښور پارمی پبلک سکول کې د وژل شو ماشومانو میندو پلرونو له حکومت غوښتي چې هغو ټولو کسانو ته د سزا ورکړي چې د دوی د ماشومانو په وژلو ککړ دي پرون د اسلام آباد خبریالانو مرکز مخې ته د لاریون پر مهال د دغه ماشومانو میندو پلرونو او نورو خپلوانو د اهم غوښتنه وکړه چې هغو کسانو ته د سزا ورکړل شي چې د چا د غفلت له وجې د دوی بچي وژل شوي د یو وژل شوي ماشوم پلار اجون خان په دې مخه مشال ډوته وویل
چې تر سو پورې په دې کې چې کم یو دی زمونږ د ملک د سکیورټي ایجنسیز چې کم لیپ شوی دی هغې نه او هغه خلک پکې شامل کړي دا زمونږ مطالبه ده چې هغه خلک د همدې سره شامل شي او په هغې باندې د ملټري کوډ کې چې کم یو دی کیسز اوچلي او هغې ته همدارنګ سزاګانې ورکړي شي
اته میاشتو وړاندې په پیښور ارمی پبلک سکول وسلوالو برید کړی وو چې څه باندې یو نیم سل کسان پکې وژل شوي وو چې زیاتره یې ماشومان وو د پاکستان پوځ ویلي وو یوه پوځي عدالت د پیښور سکول برید په تړاو شپږو کسانو ته د مرګ او یو کس ته د عمر قید سزا اورولي په خبر پښتونخوا کې د ماشومانو خرکړې لپاره کارکوونکي داروي په دې صوبه کې په ماشومانو جنسي تیری زیات شوی دی. د دوست ګلونه مرکز په نامه د یادې غیر سرکاري ادارې یو مشر افضل شاه پرون مشال لیډو سره په خپلو خبرو کې ویل چې په صوبه کې پر ماشومانو د مخ په زیاتېدونکو تیری وجه غربت او نه پوهاوی دی. په خبر پښتونخوا کې د ماشومانو د خیر ښېګڼې حکومتي اداره وایي د صوبې په 12 ضلعو کې د کال 2011 نه تر د جولای 2015 پورې په ماشومانو د شوو جنسي تیریو 95 کیسونه رپورټ شوي دي. چین وایي په افغانستان کې د سولې په هر اړخیزو خبرو کې بشپړه ونډې اخیستو ته چمتو دی. د چین جنها ایجنس د دغه هیواد د بنو چارو د وزارت د ویان په وینا خبر ورکړ چې په افغانستان کې د ترهګرۍ وروستیو پیښو چین اندېښمن کړی دی. هوا چینګ د جمعې په ورځ نوموړي وویل چې دا بریدونه ښایي د سولې د هڅو مخه ونیسي. د راپورو له مخې پخوا یو ځل له طالبانو سره د سولې خبرې په چین کې شوې وې. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو ماهرینو پر ایران غږ کړی چې د واشنگټن پوسټ او ورځپاڼې زنداني خبریال خوشي کړي. جیسن رضایان د څبان یوه کاله هیسې د ایران پر ضد د جاسوسي او پروپاګنډې په تور قید دی. راپورونه وایي کیدای شي چې راتلونکې اونۍ د نوموړي د کیس په اړه عدالتي فیصله راشي. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو ماهرینو پرون په خپل یو بیان کې ویلي دي چې د رضایان نیونه، قیدول او د بندو دروازو شاته پرې مقدمه چلول د هغه له قانوني حقونو څخه سرغړونه ده. او د امریکا د بنو سر وزیر تیر ورځ په کیوبا کې د خپل هیواد نوی سفارت پرانیست او دا ګام یې د دواړو هیوادونو لپاره ګټور وباله. په هوانا کې د امریکا پر سفارت د بیرغ پورته کولو په مناسبت په خپله وینا کې جان کیری ویل نوموړی وایي موږ نن دلته راغونډ شوي یو ځکه چې زموږ مشرانو ولسمشر باراک اوباما او جمهور رئیس راول کاسترو یوه زړوره پریکړه وکړه چې له دې وروسته باید د تیر وخت اثران نه وسو بلکې د نن او سبا ورځې پر فرصتونو تمرکز وکړو. امریکې په کیوبا کې د 1959 کال انقلاب وروسته له هوانا سره خپل سفارتي روابط پرې کړل. تر دې مهاله د مشال خبرونه
سلام پختونخوا
سلام پختونخوا خبرونه کې ور بیا د خپل قربا اسره لمومن سلامونه ومني موږ به له خپل خبري اعلان سره خبرې کوو د غرنګي د ریپورتونه به هم دراورو. پرون د پاکستان د آزادۍ پر ورځ د شمالي وزیرستان سیاسي ګوندونو اتحادي لاریون کړی و
چې په امیر باندې په وزیرستان باندې کیم صاحب ظلم شوی دی. امیر ته نو تاریخ کټ کوي. امیر د حکومت نه دا مطالبات و چې د وزیرستان هغه خلق چې د ده په جیل شي پرته دي چې زر نظر دی خلوص کو.
د افغانستان د سولې د افغانستان ولسمشر وایي په هیواد کې د سولې پرته بل لار نه ویني. پر ده په خبره د سولې واک بل ته نشي ورکولی. د کابل بریدونو د سولې خبرو د ځنډېدو وروسته د پاکستان افغانستان ترمنځ د موجوده اړیکو په اړه یو کارپوه وایي
داسې لګي چې هغه کم تاریخ دی د دواړو ملکونو یو بل باندې بې باورۍ زیات زورور شو.
د افغانستان د سولې سراسري شورا هم په افغان دولت او طالبانو غږ کړی چې موجوده مشکلات د خبرو د لارې هوار کړي. او د ماشومانو د خیر ښېګڼې ادارې یو مشر وایي کوم ماشومان چې د مور پلار د وهلو له ویرې کور نه بهر شپه کوي هغوی د جنسي تیری له خطر سره مخ کېدای شي.
نو هغه وژنه د مور پلار وهلې وژنه هغه کور نه شپه بار کی نه څه شپه بار کی د سیمه ماشوم ډیر زیات ابیوس کېدنه خطرو طرف تلل شي.
نور هم یو شمېر رپورټونه لرو له مشالې ډو سره اوسه. اوس د خبرونې لومړی رپورټ. اوریدونکو پرون د پاکستان د آزادۍ پر ورځ د شمالي وزیرستان د سیاسي ګوندونو اتحادیې په مشرۍ لاریون ترسره شو چې پکې د وزیرستان کډوالو او زده کوونکو هم ګډون وکړو. د لاریون ګډونوالو په خپلو ویناګانو کې ویل د پاکستان له ازادۍ وروسته پر دوی یو شمېر ظلمونه شوي. دوی له حکومت غوښتي چې زر تر زره دې خپلو سیمو ته واستوي او په جیلونو کې قید بېګناه وزیرستانیان دې خوشې کړل شي. لاریون کوونکو په حکومت زور راوړو چې پوځي عملیاتو کې د دوی ړنګول شوي بازارونه تعلیمي ادارې دې بیا جوړ کړل شي. په شمالي وزیرستان کې د مشکوکو وسلوالو پر ضد د پوځي عملیاتو له کبله لس لکه خلک بې کوره شوي دي. تفصیل د عمر دراز وزیر په دې رپورټ کې اورو چې د لاریون کوونکو په غږ پیلېږي.
تیره ورځ بنو کې د پاکستان جشن ازادي په موقع د شمالي وزیرستان آل پارټي سیاسي اتحاد لخوا یو لاریون وشو چې د شمالي وزیرستان ټولو سیاسي ګوندونو سره وابسته مشرانو، طالب علمانو او عامو کډوالو ګډون وکړ. احتجاج پر مهال د ټولو سیاسي ګوندونو جنډې دوی په لاسونو کې اخیستې وې او په لاسونو یې تورې پټې تړلې چې سیمه ته یې د واپسۍ غوښتنې نارې وهلې. دوی وویل پاکستان ازادۍ ورځ دوی هم لمانځي ځکه چې د ملک په جوړولو کې یې قرباني ورکړې، خو د دولت نه خپل حقونه غواړي او خپله سیمه نوره آباده غواړي. شمالي وزیرستان پاکستان پیپلز ګوند غړی ملک غلام وویل آل پارټیز شمالي وزیرستان سیاسي اتحاد د غلاریون مقصد دوی سره ناانصافۍ مخنیوي او خپلو حقونو غوښتنه ده.
موږ سیاسي اتحاد د کیم جلو د جشن ازادي په ورځ استلای دی. دا مطلب دی چې د میر د نار پاکستان بلکې د کابل د یو ګیلا دو د 1947 نه ونځه تنن طریقه پر امیر بند مختلف مختلف زمينه کیږي. ان شاء الله دا وفادار حل دی. دا تر دې څنګه دی او میر دا وړي چې میر خپل لا کې دا وفاس کو او میر چې کیم په ګناه کا سندې پجلینا کې اداره حق او کیم په چون دی سمې سره کیم وعده ده کړی دی. هغه د تعلیمي ادارې دغه پورا کولا کو می چې کیم پندینا رولی دی آکه می سره ډېر فورت بورد وشو دي پر دایوا داسې کمیټې راځي چې شفاف اقتصادي وشي دي خلک.
خلیل خان وای دنیا ته خودل غواړي چې دوی سره نه انصافي کیږي او د دوی توانونو ازاله او بیگونانی ولی شوی ام وګړي دي خوشی کړل شي.
هغه ورځ نن می زهر او کوي چې دینو ته داری کټ کوي چې میر به وځ نه وي میر وی شي په ایس واه باندې میر دینو ته دا اظهار کو پدنیرا بیرو مو ډېر پټه تړلې دي چې په میر باندې په وزیرستان باندې کیم صاحب ظلم شوای دی. امیر ته نو طریقې کټکوي میر د حکومت د مطالبه کو چې دې دا دین سره سوچ وکړو که په ځون نه پیږي نن واخ باندې او ټول د ماف باندې د ډانګړل امیر بازورینا سر نظر دا بازورینا په خپل خپل دین باندې به حال کو میر د حکومت نه دا مطالبه دو چې د وزیرستان هغه خلک چې د په جیل شپږ ته دي چې سر نظر دا خلاص کو.
شمالي وزیرستان پاکستان تحریک انصاف غړی ګلدراز وای د دوی رئیسلو لپاره دولت درې ورځې ورکړي او نن یې واپسی لپاره د کالونو شیډول دی.
میر نن د خلک چروتلی د خلک د دې پر ورتلی چې د وزیرستان خلک بوندې ډېر زیات تکلیفات لري. میر د حکومت دغه اپیل کی چې پرین دغه خلک بدرې په سلو ورځې شروتلی وي نن د میر د وبسای د پر کولینا یې شوی دی. هغه زه پر هیڅ قسم شیډول نه وو نن د میر د پر دوه دوه نیم کلا شیډول دا د حکومت دا اپیل کی چې میر په زر نظر د خپل وطن ته په عزت طریقه سره واپس کړو.
احتجاج پر مهال شمالي وزیرستان سیاسي اتحاد غړیو دا هم وویل چې عملیاتو وروسته هم اوس د دوی تجارتي مرکزونه ړنګولې شي چې باید مخنیوي وشي او ورته اړول شویو توانونو د حساب ورکړي. دوی سیمه ته زر په عزت سره د واپسۍ غوښتنې وکړې. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، بنو.
دا مشال ریډیو دا
نمشال ډیو خبرونه ته غوګستې. زو اسلام آباد ته اوریدونکو لکه څنګه تاسو خبرونو کې هم اوریدل چې د پاکستان حکومت د خپل ګوند یو مشر غړي مشهد الله خان هغه تورونه رد کړي چې ګینې د هیواد د استخباراتي ادارې ایسای پخوانی مشر لیفټیننټ جنرال ظهیر الاسلام د حکومت د ړنګولو پلان درلودو. پر دې اړه معلومات اخلو له خپل خبریال ریاض مساخیل. ریاض، ستړي مشي او دغه په اړه څه معلومات لري؟
جی، اسرار العالم دا یو برطانوی ادارې سره بی بی سی سره په مرکه کې مشاهد الله خان څوک چې د مسلم لیگ نون سینیټر دی هغه وی چې کم تیرا درنوا د تحریک انصاف او د غرنګ د پاکستان عوامي تحریک لخوا په هغه داغه پشا باندې د آی ایس آی چې کم پخوانی مشرو لیفټن جنرال ظهیر الاسلام عباسی دا د هغه لاس او هغه داسې خبرې کړې وي داغه ټیپ چې کم د نوغه وزیر اعظم تر رسیدلی دي چې په هغه کې د بازې ہدایات ورکول چې څنګه به حالات خرابيږي او په اقتدار باندې د قبضې لار هواریږي دغه رنگ په دغه ټیپ کې داسې هم معلومات یا داسې خبرې مخې ته راغلي دي چې ګني د وزیر اعظم او د پوزي مشر ترمنځ اختلافات پیدا کړي شي او بیا په دغه اختلافاتو باندې وزیر اعظم ولګي او پوزي مشر راحیل شریف چې کوم دی هغه خپل عہدې لري کی او د هغه وروسته به یو انتشار پیدا شي په فوج کې او دغه رنگ به په فوج کې کوم خلک اغرا پاسي او غبا وزیر اعظم نه اقتدار واخلي او د دې هر څه پښا باندې د ظهیر الاسلام لاسو بیا په اتشتم اگست باندې چې کله په روس کال د وزیر اعظم او د پوزي مشر ملاقات شو په دغه ملاقات کې وزیر اعظم بیا دغه خبره دغه ټیپ هغه پوزي مشر ته وورول نو هغه ظهیر الاسلام روغوختو او هغه نه د دې خبره تصدیق وکړ چې آیا په دې ټیپ کې دا आवाज ستادي نو د ظهیر الاسلام چې کله تصدیق وکړ چې او دا زما आवाज دی نو بیا هغه د هغه ځای د ملاقات واپس بهر وېستو
یعنی دا خبره مشهد الله خان کړی سینیټر دی د مسلم لیگ نون نو د حکومت یا د پوز څخ برګون راغلی پر دې باندې
ترسو چې د حکومت خبره ده وزیر اعظم هاوس لخوا بیا یو بیان جاری شوی دی بیګا چې په هغه کې ویل شوی دی چې دا قسمه خبره بالکل بے بنیاد دي داسې هیڅ قسمه ټیپ وجود نه لري او نه دا کومه خبره چې مشاهد الله خان کلی چې ګني اپوزي مشر او بیا ملاقات شو بیا ډي جی آی ایس آی دا هغه وغیرہ وختو داسې هم څه خبره تر نه ده شوی او ورسره د مشاهد الله خان نه په دغه حواله سره وضاحت هم غوښته وزیر اعظم په دغه مرکه باندې وزیر اعظم افغان اخکار کړی دی او مشاهد الله خان نے پدغه لړکی وضاحت غوښته دی د فوج چې کوم ویان دی عاصم باجوا هغه په خپل یو ټوئیټر پیغام کې یو مختصر پیغام کې دا خبره بے بنیاد بللې دي او وایي چې دا څه هیڅ قسمه خبره یا دا څه کاروایی نه ده شوی چې ګنې دا غي په شابندې د ظهیر الاسلام لاس وی
ډیر زیات مننه ستاسو نه د مشال خبريال ریاض موسی خیلو چې تاسو ته معلومات درکول
دا مشال ریډیو د خالد اورځي 19 پروګرامونه
د باختر ستوري
په پاو کم یو لسو بجو
د نړۍ رنگونه
په یو نیمه بجا
میډیا او ځوانان
په پاو کم دوه بجو
د مشال پونم
په اته منټه د پاسه دوه بجو
روختیا او درملنه
په دوه نیمه بجو
سروي
په درې نیمه بجو
جمهوریت
په پاو کم سلورو بجو
نوي خیالونه نوي سازونه
په سلور نیمه بجو
افغان ولسمشر محمود اشرف غنی د سولې پر اهمیت ټینګار کړی ویلي دی چې دوی په خپل هیواد کې د سولې پرته بله کومه لار نه ویني پرون پار کې د افغانستان د علماو سرسري شورا لغړو سره په خپل ملاقات کې افغان ولسمشر ویل دوی د سولې واک بلته نشي ورکولی او باید چې دا خبرې د افغانانو ترمنځ وي ولسمشر له علماو هم غوښتنه وکړه چې د سولې راوستلو لپاره خپل کوششونه زیات کړي تفصیل له احمد شیبر اورو
د افغانستان د حکومت جګپوړی پلاوی د بهرنیو چارو د وزیر صلاح الدین ربانی په مشرۍ له اسلام آباد کابل ته ستون شوی دی خو تر اوسه له پاکستاني چارواکو سره د دې هیئت د لاسته راوړنو او دریځ په اړه افغان چارواکو له ازادي راډیو سره یوازې دومره معلومات شریک کړي دي چې غور کوو څو د دې خبرو په اړه یوه ګډه اعلامیه خپره کړو بل لور ته د دې مذاکراتو په اړه د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په خپلې خبرې کړې اعلامیه کې ویلي دي چې د نورو موضوعاتو تر څنګ په افغانستان کې د سولې او پخلاینې پر مسلې خبرې شوې دي او پاکستان افغان لوري ته ډاډ ورکړی دی چې په دې برخه کې به مرستې کوي په کابل کې د افغان حکومت د ګډ دریځ د سلام مشورو په ترڅ کې نن له ماسپښین وروسته په ارګ کې ولسمشر اشرف غنی د افغانستان د علماو د سراسري شورا لغړیو سره وکتل په دې غونډه کې ولسمشر اشرف غنی د سولې پر اهمیت ټینګار وکړ او ویل له سولې پرته موږ په خپل هیواد کې بل لار نه لرو او د سولې واک نورو ته نشو ورکولی د ولسمشر په وینا دا خبرې باید بین الافغانی وي ولسمشر د هیواد له دیني عالمانو وغوښتل چې د خپل نفوذ استفاده وکړي او د ستونزو د هواري لپاره د هڅې پسې زیاتې کړي په غونډه کې د علماو شورا خپل اعلامیه خپره کړه دا اعلامیه د شورا د یو غړي مولوي غلام رباني رحماني له لوري ولوستل شوه او په یوې برخه کې پر سولې ټینګار وشو
شورا یک بار دیگر از طرفین درگیر در جنگ می خواهد
شورا یو ځل بیا د جګړې له دواړو لوري غواړي چې څه موجوده مشکلات د خبرو اترو او تفاهم لاره هوار کړي ځکه چې جګړه د حل لاره نه ده او د هغې دوام د بیګنا خلکو د وژلو او زموږ د ګران هیواد دورانی سبب کیږي. په اعلامیه کې د افغانستان د دولت پر مخالفو وسلوالو غږ شوی دی چې نور د افغانانو د کورونو دورانی سبب نشي. مولوی غلام ربانی رحمانی د عالمانو د شورا د اعلامیې په بله برخه کې د ملا محمد عمر مړینې ته اشاره وکړه او ویې ویل
جریانات اخیر ثابت میسازد.
وروستي جریانات دا ثابتوي چې دا جګړه یو مخ د نورو په اشارې او قماندې روانه ده او څو کاله د قیادت په نه موجودیت کې بیا هم پر هغوی تحمیل شوی. مولوی ربانی زیاته کړه چې یوازې څو تنه خبر وو، نور نه پوهېدل چې څوک دوی افغانستان ته د جګړې لپاره راستوي. د علماو شورا له مجاهدینو او قومي مشرانو وغوښتل چې د خپل وس او توان له مخې د سولې په راوستو کې هلې ځلې وکړي.
اوریدونکو، همدې موضوع کې پاتې کیږو. د افغانستان د جنوب ختیځ زون د ولسي شورا یو شمېر غړو په یو غونډه کې د هیواد په چارو کې د ګاونډیو د مداخلو د مخنیوي لپاره د ټولو قومونو پر ګډو هڅو ټینګار وکړ. دوی په کابل کې په یوې غونډه کې اندېښنه څرګنده کړه چې ګاونډیان په ځانګړې توګه پاکستان لا هم په افغانستان کې بې اتفاقۍ ته لمن وهي او د هیواد په چارو کې مداخله کوي. په همدې حال کې یو شمېر مدني فعالانو او خلکو هم د جمعې په ورځ د افغانستان د روانو امنیتي، اقتصادي او ټولنیزو حالاتو په اړه یوه بیړنۍ مشورتي غونډه رابللې وه. تفصیل د قسیم سلمل په دې رپورټ کې.
په افغانستان کې وروستیو ناامنیو او پیښو مدني فعالان اړ کړل څو د هیواد د روان کړکېچن حالت ته د دایمي حل لارې د موندلو لپاره د ولس نظرونه راټول کړي. دغو فعالانو د جمعې په ورځ په کابل کې د خلکو، سیاسي بنسټونو او بېلابېلو شوراګانو یوه مشورتي غونډه رابللې وه. د غونډې ګډون کوونکی محمد یوسف امین ځاځي خبریالانو ته وویل چې د ملي وحدت حکومت چارواکي د خپلو ژمنو په عملي کولو کې پاتې راغلي دي. نوموړی له حکومت څخه غوښتنه وکړه چې د روانو ستونزو د حل لپاره دې له ولس څخه مرسته وغواړي.
دا د حکومت سره باید په جدي توګه دوستان د وسکینی او د حکومت نه د دغو ستونزو په باره کې پوښتنه وکړي. حکومت د خپل تکلیف وایي او که چېرته د افغانستان ولس سره کوم کومک غوښتو اړتیا لرله، د افغانستان ولس ورته چمتو دی چې دغه مورد کې کومک وسلوکړي.
شغلی ځاځي همدارنګه وویل چې د افغانستان امنیتي او قضایي ارګانونه باید غیر حزبي سي او اشخاص ورته د وړتیا له مخې وګمارل سي. په ورته وخت کې دغو مدني فعالانو او د بېلابېلو شوراګانو استازو د ګاونډیو او د افغانستان په قضیه کې د ښکېلو نړیوالو هیوادونو له ولسونو وغوښتل چې د افغانستان په چارو کې د خپلو دولتونو د لاسوهلو مخه ونیسي. دوی د افغانستان د روانو نامنیو د لمنځه وړلو لپاره د ملګرو ملتونو، د اسلامي همکارۍ د سازمان، ناټو او نورو نړیوالو سازمانونو پر صادقانه او رښتینی همکارۍ ټینګار وکړ. دا په داسې حال کې ده چې ملګرو ملتونو هم د افغانستان د روان حالت په اړه اندېښنه څرګنده کړې ده. د افغانستان لپاره د دغه سازمان ځانګړي استازي نیکولاس هایسم له ازادي راډیو سره په یوه ځانګړې مرکه کې له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې له دغه هیواد سره خپلې مرستې جاري وساتي. په ورته وخت کې د افغانستان د مدني ټولنو د فدراسیون مشر صدیق الله انصاري په یاده خبرې غونډه کې وویل چې د خلکو بېلابېلو فعالانو له نظرونو څخه به یو بشپړه طرحه جوړوي او د یو دوامداره حرکت په توګه باید د عملي کولو لپاره پراخې هڅې وکړي.
یو جامع سیستماتیک طرحه او کلنلار ترتیبیږي او دغه حرکت به د افغانستان د خلکو او د دې خاورې د اوږدمهالو ګټو د خوندي ساتلو لپاره د یو دایمي حرکت په توګه رامنځته کیږي.
په افغانستان کې د جنگ جګړو په تیزیدو سره عام خلک هم د ملي وحدت حکومت د جدي اقداماتو غوښتنه کوي. د چارو کارپوهان هم سپارښتنه کوي چې حکومت باید خپل دوست او دشمن معلوم کړي او د نړیوالې ټولنې په مرسته داسې یو سیاست غوره کړي چې پکې تر هر څه مخکې د افغانستان ملي ګټې خوندي سي.
حضرتکو که څه هم ځینې افغان چارواکي او د مدني ټولنو خلک یې تور لګوي چې په افغانستان کې د ناامنیو تر شا د پاکستان لاس دی، خو پاکستان دغه تورونه تیر وختونو کې رد کړی دی. په داسې حال کې چې په افغانستان کې ترګر بریدونو بیا زور نیولې، د لوړپوړ افغان چارواکو یو پلاوی د جمعې په ورځ اسلام آباد ته سفر وکړ او د وزیر اعظم نواز شریف او د وزیر اعظم د بانو چارو د سلاکار سرتاج عزیز سره یې ولیدل. افغان پلاوی له پاکستانه څه غواړي؟ د شاین بنیری په دې رپورټ کې.
افغان چارواکي تور پورې کوي چې په افغانستان کې په وروستیو ترهګرو بریدونو کې په پاکستان کې میشتې وسلوالې ډلې لاس لري. د افغان پلاوي اسلام آباد ته د رسېدو نه وړاندې یوې خبري غونډې ته د وینا په وخت سرتاج عزیز وویل چې د دواړو هیوادونو ترمنځ راولاړې شوې بدګمانۍ به زر د منځه لاړې شي. د سیاسي او سیمه ییزو چارو کارپوه ډاکټر اعجاز وایي د دواړو هیوادونو ترمنځ چې د سولې کومه پروسه پیل شوې وه اوس د یو شمېر ننګونو سره مخ شوې ده او یره ده چې امنیتي وضع لا خرابه شي. نوموړی زیاتوي
اشرف غنی باندې به اعتراضونه شروع شي خو اشرف غنی دا خیال و چې اونو په پاکستان سره تعلقات سم شي نو د طالبان له سبق خپله سمه شي. هغه او دوده ویت کړو هغه هم یو پالیسي شروع کړو پاکستان هم شروع کړو خو داسې لګي چې هغه کوم تاریخ دی د دواړو ملکونو یو بل باندې د بې باورۍ زیات زورور شو او هغه عمل ما دا خیال دی لاړو شو یو میاشت مخکې زخمي شوی و اوس نورو لاړو بس ختم شو.
بلخوا د سیاسي چارو یو بل کارپوه ډاکټر خادم حسین وایي پاکستان کولی شي چې د افغانستان سره د خپلو اړیکو په ښه کولو سره ډېرې دفاعي او اقتصادي ګټې ترلاسه کړي خو په پوځي اسټبلیشمنټ کې ځینې داسې خلک شته چې هغه د امن پروسه بریالي کېدو ته نه پرېږدي.
په سیاسي اسټبلیشمنټ کې بالخصوص ډېر شي خلک دي چې هغې داسې تصور لري او داسې فکر لري چې که افغانستان سره د دفاع په حواله او د معیشت په حواله خبرې اترې جوړېږي نو د پاکستان کم د ترکه امکان دی کم د چین د غاړې نه پروسه شروع کیږي او کم د سنټرل ایشیا غاړې ته خبره خلاصېږي نو دا به ډېر لوی امکاني د معاشي ترکه پاکستان کې. خو بعضې خلک له بده مرغه په اسټبلیشمنټ کې داسې موجود تر اوسه پورې دي چې هغه کلک دي او هغه د غیر ریاستي تنظیمونو یا ګوندونو د استعمال دغه کم فکر چې شروع کړی و دغه فکر په څه ناڅه شکل کې په مخ کې وړل غواړي.
افغان چارواکي له پاکستان غواړي چې د وسلوالو طالبانو د پټنځایونو پر ضد ګامونه پورته کړي او هغه طالب مشران چې امن غواړي باید د افغان حکومت سره خبرو ته کښېني. آیا پاکستان به دا غوښتنه ومني؟ په دغه اړه خبریال سمی یوسفزی وایي
سره د دې چې طالبان افغانستان کې د حکومت خلاف جنګیږي خو د دې مشر صاحب د ټول افغانستان نه باندې دي او پاکستان که وغواړي دوی باندې فشار هم اچولی شي نیولی هم شي ګڼ شمېر یې ورته نیولي هم دي یا حتی د پاکستان په زندانونو کې اوس هم پراته په اوس حال کې داسې نه پرېږي چې دوی دې په طالبانو خلاف په ټول پاکستان کې اقدامات وکړي.
تېره اونۍ یوې خبري غونډې ته د وینا په وخت افغان ولسمشر اشرف غني ویلي وو چې نور پاکستان طالبان سره د خبرو لپاره د افغان حکومت مرستې ته آماده نه دی خو افغان پلاوی سره د لیدونه وروستو د وزیر اعظم د بهرنیو چارو سلاکار سرتاج عزیز یو ځل بیا ژمنه کړې ده چې پاکستان به د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ په خبرو کې مرسته کوي.
نمشر ډیو خبرونه ته وګستې راځي چې د فیاض خان خشګي په واسطه سندره ورو
چپ دو کو خورا چی حیا نہ بے جنی دنیا سبو خورا چپ فرے بو خورا چپ دو کو خورا چی حیا نہ بے جنی دنیا ہو خورا چپ فرے بو خورا چلول او خڑا چاپ چلول او خڑا چاپ نخرو خڑا چی حیا نہ بے جنی دنیا ہو خڑا چاپ فرے بو خڑا چاپ دو کو خڑا چی حیا نہ بے جنی دنیا ہو خڑا چاپ فرے بو خڑا
اذن کو وخت شوه دی نه نیو بجې نو تاسو ته د دې سات تازه لاندې خبرونه وړاندې کوم. د شمالي وزیرستان سیاسي مشران وایي د پاکستان له ازادۍ وروسته پر دوی یو شمېر ظلمونه شوي. دوی له حکومت غوښتي چې زر تر زره د خپلو سیمو ته واستوي او په جیلونو کې قید بېګناه وزیرستانیان دې خوشې کړل شي. دوی دا خبرې پرون د پاکستان د ازادۍ په ورځ د شمالي وزیرستان د سیاسي ګوندونو اتحادیې په مشرۍ ترسره شوي لاریون کې کړي دي. د پاکستان حکومت د خپل ګوند د یو مشر غړي سینیټر مشهد الله خان هغه تورونه رد کړي چې ګینې د هیواد د استخباراتي ادارې ISI پخوانی مشر لیفټیننټ جنرال ظهیر الاسلام د حکومت د ړنګولو پلان درلودو. د پاکستان پوځ هم دغه تورونه رد کړي دي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د سولې پر اهمیت ټینګار کړی، ویلي چې دوی په خپل هیواد کې د سولې پرته بله کومه لار نه ویني. نوموړی دا خبرې پرون په ارګ کې د افغانستان د علماو سراسري شورا سره په خپل ملاقات کې کړي دي. په افغانستان کې د سولې پر اړخیزو خبرو کې چینوایی بشپړه ونډې اخیستو ته چمتو دی. د چین جنهوا اجانس دغه هیواد د بنو چارو د وزارت د ویان په وینا خبر ورکړ چې په افغانستان کې د ترګرۍ وروستیو پیښو چین اندېښمن کړی دی. او د امریکا د بنو چارو وزیر تیروس په کیوبا کې د خپل هیواد نوی سفارت پرانیست او دا ګام یې د دواړو هیوادونو لپاره ګټور وباله. اوردونکو خبرونه لنډیز مو واورېدو. په دې نیمای کې ستاسې لپاره یو شمېر کورني او نړیوال رپورټونه لرو او دوه خوندورې سندرې به هم دراوربو، خو لومړی ځو اسلام آباد ته چې نن د پاکستان ځینو ورځپاڼو په خپلو ادارو کې څه راخیستي. سراج صاحب ته موږ شو.
نن د پېښور نه خبرېدونکي د پښتو وحدت ورځپاڼه خپلې اداریه کې د افغانستان د یوې ډلې پاکستان ته پراتګ او له وزیر اعظم نواز شریف سره په ملاقات باندې لیکلي. اداریه وایي په دې موقع د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف او د خارجه چارو سلاکار سرتاج عزیز ویلي چې دوی د افغانستان سره ښې اړیکې غواړي او د افغانستان غلط فهمۍ به ډېر زر لرې کړی شي. د ادارې په وینا چې دغه رنګ افغان ولسمشر په کابل او نورو سیمو کې د ځانمرګي بریدونو وروستو په پاکستان سختې کړی وي او غوښتنې یې کړې وه چې له پولې پورې غاړه دي د ترهګرو شبکې ختمې کړی شي. ادارې زیاتوي حقیقت دا دی چې اکثره وخت پاکستان او افغانستان په یو بل دا تورونه لګوي، خو د دې سره ستونزې نه هوارېږي بلکې په نتیجه کې نورې غلط فهمۍ پیدا کیږي او ورسره دواړخیزو تعلقاتو ته هم زیان رسي. ادارې وړاندې لیکي چې دا وخت افغانستان او پاکستان دواړه د ترهګرۍ ښکار ملکونه دي، نو په داسې صورتحال کې دواړو له یو بل سره او کومک پکار دی. ادریا اخری کی وای اسلام آباد ته د افغانستان د یو پلاوی راتک ډیر ښه ګام دی، نو پکار دی چې راتلونکي کې هم دا د تګ راتک سلسله جاری وساتل شي، نو داسې به د دواړو هیوادونو ترمنځ تعلقات نور هم ښه شي او په مشترکه توګه به د ترهګرۍ خلاف هلې ځلې هم وکړي. بل پلو ایکسپریس ورځپاڼه خپلې ادریې د ایرانی وزیر خارجه د پاکستان په سفر باندې لیکلي او وایي ایران د هغه تاثر نفي وکړه چې ګنې دوی د پاکستان چین د اقتصادي راهداري یا گوادر بندرګه خلاف دي او دا چې ایران د پاکستان د ترقۍ مرسته کوي. تو ادارې په وینا په خپل دور کې د ایران وزیر خارجه وویل چې ایران په منطقه کې د پاکستان د ترقۍ خواهشمند دی، خو د ځینې منفي پروپاګندو له وجې پاکستان ته غلط تاثر راغلی وو. ادارې زیاتوي چې د ایرانی وزیر خارجه پاکستان ته سفر ډېر د اهمیت وړ دی او له دې به پاکستان ته ډېره ګټه ترلاسه شي او دا په افغانستان کې د امن په ځای کولو لپاره هم ډېر د اهمیت وړ سفر دی. ادریا اخیری کې وایي چې پاکستان، ایران او افغانستان د دې منطقې درې اهم ملکونه دي، باید چې په منطقه کې د امن لپاره د ایرانی وزیر خارجه په هغه تجویز باندې عمل وکړي شي چې پاکستان، ایران او افغانستان دې په مشترکه توګه یو سکیورټی نظام جوړ کړي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
په نړیوالو مطبوعاتو کې مو نن د اکانومیست مجلې او فرانس پریس خبری اجانس دوه مقالې راخیستې دي. اکانومیست مجلې په افغانستان کې د طالبانو ترمنځ د اختلافاتو په اړه بحث کړی دی. فرانس پریس خبری اجانس بیا لیکي چې د پاکستان یو لوړپوړی سفارتي چارواکی به هند ته په رسمي سفر ولاړ شي. مورول کاکړ د دې دواړو مقالو لنډیز در باندې کوي.
اکونومیست مجله لیکي داسې ښکاري چې ګواکې افغان طالبان خپلو وسلوالو او مخالفینو ته دا ثابتول غواړي چې دوی تر اوسه پورې لا هم مضبوط دي. د مجلې په لیکنه افغان طالبان د خپل بنسټ ایښودونکي مشر ملا عمر د مرګ له اعلانه راهیسې داسې تیتو پرک ښکاري. مجله زیاتوي چې د طالبانو نوی ټاکل سوی مشر ملا اختر محمد منصور له دې کبله هم په مشکل کې دی چې ډیر طالبان د هغه مشري نه مني. په طالبانو کې د یووالي وړ مشرتابه کمی، دا ډله د داعش په ګډون د نور مقابلو ډلو په وړاندې کمزوري ته مخامخ کړې ده. اکونومیست مجله لیکي چې سخت دریزي طالبان پر ملا اختر محمد منصور له دې کبله نیوکې کوي چې ولې د پاکستان په خوله د افغانستان له حکومت سره خبرو اترو ته تیار سو. دا پر دې سربیره ده چې ملا اختر محمد منصور د ملا عمر د مرګ تر اعلانېدو وروسته له افغان حکومت سره د مخامخ خبرو اترو دویم پړاو ځنډولی دی. مجله لیکي چې د روغې جوړې بهیر لا هم ژوندی دی او ملا اختر محمد منصور شای هیله لري چې قوت به په خبرو اترو کې هغه ته برتري ورکړي. د مجلې په لیکنه افغان ولسمشر اشرف غنی غواړي چې د روغې جوړې بهیر په چټکه توګه نتیجه ورکړي، هغه ځکه چې د ولس د صبر کاسه پر ډکېدو ده. بل پلاو فرانس پریس خبری اجانس بیا په یو لیکنه کې کښلی چې د پاکستان یو لوړپوړی سفارتي چارواکی به هند ته په رسمي سفر ولاړ سي. اجانس لیکي چې په بهرنیو چارو کې د پاکستاني وزیر اعظم سلاحکار سرتاج عزیز به په روانه میاشت کې په داسې حالت کې هند ته ولاړ سي چې د کشمیر په لانجمنه سیمه کې لا هم تاوتریخوالی دوام لري. سرتاج عزیز د پنجشنبې په ورځ خبری غونډې ته وویل چې دی د دې خبرې په لنډه توګه پخلی کوي چې د روانې میاشتې پر درویشتمه نیټه به د خبرو اترو لپاره هند ته ولاړ سي. اجانس لیکي چې په دې وروستیو اونیو کې په کشمیر کې د هند او پاکستان ترمنځ پر پوله د توغندیو په بریدونو کې زیاتوالی راغلی دی. دا له هغه وروسته ده چې د هند وزیر اعظم نریندر مودی او پاکستانی وزیر اعظم نواز شریف د جولای په میاشت کې په روس کې شاوخوا یو ساعت ملاقات وکړ. د هغو لیدو کتو پر مهال هندي وزیر اعظم نریندر مودی په راتلونکي کال کې پاکستان ته د تګ لپاره د نواز شریف بلنه هم ومنله. سرتاج عزیز هند ته د تګ د ارزښت په اړه وویل چې که څه هم دا یو لویه لاسته راوړنه نه ده، خو بیا هم شاید د پراخو او مهمو ستونزو په اړه د خبرو اترو لپاره زمینه برابره کړي.
مشال رادیو د سیمه ایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
مشال رادیو خبرونه تا پاکستان. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر تیر ورځ په کیوبا کې د خپل هیواد نوې سفارت پرانیست او د ګامبیا د دواړو هیوادونو لپاره ګټور وباله. په هوانه کې د امریکا پر سفارت د بیرغ پورته کولو په مناسبت په خپله وینا کې جانکیری وویل چې هغوی دلته راغونډ شوي ځکه چې د دوی مشرانو یعنی امریکایي ولسمشر باراک اوباما او جمهور رئیس او د کیوبا جمهور رئیس راول کاسترو یوه زړوره پریکړه وکړه چې له دې وروسته د په خبره باید د تیر وخت اسیران پاتې نشي. امریکای په کیوبا کې د 1959 کال انقلاب وروسته له هوانا سره خپل سفارتي روابط ختم کړي وو. تفصیل د رضوان مراد په دې رپورت کې وو.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د کیوبا په پایتخت هوانا کې د خپل هیواد پر نوي سفارت د بیرغ پورته کولو په مناسبت په خپل وینا کې ویل دواړه هیوادونه باید د پخوا په ستونزو کې ښکیل پاتې نه شي، بلکې د جان کیری په خبره اوس پر راتلونکي تمرکز پکار دی.
We are gathered here today because our leaders, President Obama and President Castro, made a courageous decision.
They way mung nan dil taragun shwiyo zaka che zamun mashrano wala smashar Barack Obama aw jamhur rais Raul Castro yow zarawara prekra ukra chale de urusta bayt da ter waqt asiran na wusu balki danan aw sabaw razi par fursatuno tamarkuz ukru. جان کیری ویل موږ باور لرو رښتینی ولسواکي چې د کیوبا خلک پکې په آزاد خپل مشران وټاکي، خپل نظریات او مذهبي مناسک ترسره کړي، د دې هیواد د خلکو په ګټه ده. خو د جان کیری د خبرو په ځواب کې د کیوبا د بهرنیو چارو وزیر برونو رید ریګوز ویل کیوبا د بشر د حقونو او ولسواکۍ پړه پر خپل تاریخ ویاړي او په دې برخه کې به له امریکا سره د کیوبا اختلافات دوام وکړي. دا له اویا کلونو وروسته لومړی ځل دی چې د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو کوم وزیر له کیوبا کتنه کوي. په همدې حال کې رپورټونه وایي چې حیوانات د جان کیری له سفر سره سم د دواړو هیوادونو ډیپلوماټانو د خپلمنځي اړیکو د پراخوالي او په دې لړ کې د مستقیمو پروازونو د بیا پیلولو پر مسأله هم خبرې اترې پیل کړې دي. متحده ایالاتو په کیوبا کې د 1959 میلادي کال له انقلاب وروسته له دې هیواد سره خپل ډیپلوماتیک روابط پرې کړل.
په افغانستان کې د داعش ډلې پر عملیاتو د افغان طالبانو غبرګون په داسې وخت مخته راغلی چې طالبان په خپلو کې سره تقسیم دي، یعنې دواړه ډلې هڅه کوي چې په تشدد کولو سره د خپل طاقت مظاهره وکړي. پر دې اړه د مشهدو د خبرو مرکزي څانګې رپورټ لږې دمې وروسته وو. افغان طالبانو د داعش وسلوالې ډلې لخوا خپره شوې هغه ویډیو غندلې چې پکې ښودل شوي اته کسان چې یو پکې سپینګیری دی په چونکو توکو سره الوزول شوي دي. د وسلوالو په قید کې دغه کسان په زوره په چونکو موادو کېنول شوي چې له هغې وروستو په چاودنو سره وژل شوي دي. د اګست په اتمه په ټولنیزه میډیا خپره شوې دغه څلور منټه ویډیو کې چې له وسلوالو سره پکې د داعش جنډه ده، په پښتو او عربي ژبو کې وایي دغو کسانو سره یې دا عمل ځکه کړی چې دوی د طالبانو مرسته کړي. خو طالبانو د اګست په 11 خپله ویبپاڼه ورکړې او بیان کې د داعش دغه عملیات په سختۍ سره غندلي او ویلي دي چې وژل شوي ټول بېګناه ولسي وګړي دي چې پکې سپینګیري مشران هم شامل دي. طالبانو دغه وژنه غیر اسلامي بللې. طالبانو زیاته کړې چې د اسلام او مسلمانانو په جامه کې د دغسې بېګناه خلکو وژنه به برداشت نه کړل شي. دغه بیان له داسې خلکو یعنې طالبانو راغلی چې له کلونو راهیسې یې په خپله دا قسمه ظالمانه کارونه کړي دي. دا ویډیو چې داعش ډلې پرې په افغانستان کې د خپل طاقت مظاهره کړې ده او پر دې د طالبانو غبرګون هم پر داسې وخت مخې ته راغلی چې که یو خوا په افغانستان کې د داعش ډلې د راپورته کېدو په اړه خلکو کې ویره ده، نو بلخوا طالبان هم په خپلو کې سره په واک او اختیار تقسیم دي. د افغان طالبانو د پخوانی مشر مولا محمد عمر د مړینې خبر تر راتلو وروسته د نوي مشر مولا اختر محمد منصور پر ټاکلو د طالبانو ترمنځ اختلافونه رامنځته شول او د مولا عمر د زوی په ګډون ځینې طالب قومندانان د مولا منصور په ټاکلو خوشاله نه دي. په داسې حال کې چې داعش ډله په افغانستان کې د مضبوطېدو په لټه کې ده، د طالبانو خپلمنځي اختلاف څخه ښه ګټه پورته کولی شي. په عین حال کې چې طالبانو سره ویره ده چې ځینې وسلوال یې داعش ډلې ته تللی شي، د کابل په وروستیو بریدونو سره یې هڅه کړې چې خپل زور وښایي. له پاکستاني پولیسو سره نږدې ننګرهار ولایت چرته چې ښکاري یا د ویډیو جوړه شوې، له اوږد وخت راهیسې پکې د طالبانو او داعش وسلوالو ترمنځ درنې نښتې روانې دي. که څه هم داعش ډلې طالبانو ته په ځینو ځایونو کې نقصانات اړولي او دې ډله پورې اړه لرونکو وسلوالو په جون میاشت کې د ننګرهار یوه مهمه سیمه له طالبانو هم نیولې وه، خو ځینې کارپوهان وایي چې داعش دومره لوی خطر نه دی او دغه ډله یوازې تر ننګرهار پورې محدود ده. ریپورت موردو اوریدونکو د مشالې خبرونه ته غوږیستئ. راځئ چې د هرون بچا په غږ کې دا سندره وو.
خیبر را تم چوکڑا شناخت د خیبر را تم چوکڑا شناخت د خیبر را تم چوکڑا شناخت د خیبر را تم چوکڑا دلرے رات راوڑا سو کسے دلرے رات راوڑا الوزما 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 وزرے رات راوڑا الوزما وزرے رات راوڑا تو شم کوم سندرے رات راوڑا شنتوں سنزر رات راوڑا
د هرون بچا په کې تاسو سندر اوریدله او اوس هم راځو راپورونو پر لور. په خبر پښتونخوا کې د ماشومانو د حقونو لپاره کار کوونکي یوه غیر سرکاري اداره وایي چې په صوبې کې په ماشومانو د جنسي تیری پیښې زیاتې شوې دي. د چایلډ ویلفیر یا ماشومانو خیر ښېګڼې کمیشن په وینا دوی د دا قسمه پیښو پر ضد قانوني کاروایي کوي، خو د دوی په خبره له ماشومانو سره د شو جنسی زیاتیو پیښې ډېرې کمې رپورټ شوې دي. دا چې د دې وجه څه او جنسی تیری پر ماشومانو څه قسمه نفسیاتي اثرات غورځولی شي، له پیښور د ځلان یوسفزی په دې رپورټ کې.
د ماشومانو د ژغورنې لپاره د کار کوونکي یو غیر سرکاري ادارې دوست ګلونه سنټر فیل افسر افضل شاه وایي چې د مخکې په پرتله په خیبر پښتونخوا کې د ماشومانو سره د جنسي تیری په پیښو کې سیواوالی راغلی دی چې وجه یې د سیمې ناسم حالات او ناپوهي ده، او باید حکومت د قانوني ګامونو سره سره په ټولنه کې په دې اړه پوهي پیدا کولو باندې هم کار وکړي.
اکثر ماشومان سکوم دي د کباړ مور پلار یو بوره ورکی سلاړ شماتا کباړ ټول کا پیسې وګټه ماته 200 روپے ورس بروړي. دسې ماشومان ډېر دلته ماته راغلي دي چې سرجي 200 روپے نن ما نو ګټلې او اوس په ما وهي زه کور ته نه ځم. نه هغه واجې نه د مور پلار وهلې واجې نه هغه کور نه شپه بار کی نه څه شپه بار کی داسې ماشوم ډېر زیات ابیوس کېدنې خطرو طرف ته لاړ شي.
د خیبر پښتونخوا د چایلډ ویلفیر کمیشن یا د ماشومانو د خیر ښېګړې د کمیشن ډیپټي چیف محمد اعجاز وایي چې په لومړي ځل په 2010 کې د ماشومانو د جنسي تیری د مخنیوي قانون په صوبه کې جوړ کړی شو چې تر مخه دوی د مجرمانو پر ضد سخت قانوني کاروایي کوي، او په ټولنه کې هم په دې اړه پوهې پیدا کول لپاره کار پیل کړی دی.
او زمونږ نه بلدیاتی نظام چې کوم لای پای کې ویلیج کونسل نه نیبرهود کونسل دی، نو باغی کې موږ چایلډ پروټیکشن کمیټیز جوړو، د فیمیل زنانو کمیټی جوړو او د نارینو کمیټی جوړو. باغی کې موږ الته کې هغه ایلډرز چې کوم دین هغه اخلو، لکه فرست کو جماعت امام شو، فرست کو ټیچر شو، وکیل شو، د کلی ملک شو، الته کې د کلی ریسپیکټیبل خلک شو، او د هغه په تر باندې موږ یو اویرنس پروګرام چلو. دې وخت کې موږ مور دین 700 کمیټیز چې کوم دي چایلډ پروټیکشن کمیټیز په یو سی لیول باندې جوړ کړی.
د نفسیاتو ډاکټر محمد عزیز په وینا ماشومانو سره د جنسي تیری پیښې د هغوی په راتلونکي ژوند باندې بد اغیز کوي چې بیا نیغ په نیغه ترې ټوله ټولنه اغیزمنه کیږي.
په لانګ ټرم کې چې کوم دی نو هغې ته ډپریشن کیدی شي، او داسې پرسنلټی پرابلمس یا هغې شخصیاتو کې داسې کمیانې پاتې شي، نو هغه د معاشرې هغه شانتې پروډکټیو او هغه شانتې یو کار والا کس نه ثابتېږي څنګه چې نارمل کس وي.
د چایلډ ویلفیر کمیشن د شمیرې تر مخه له مئی 2011 نه تر جولای 2015 پورې د صوبې په 12 ضلعو کې د ماشومانو سره د جنسي تیری 95 پیښې رپورټ شوې دي، خو د کمیشن په وینا د جنسي تیری پیښې له دې ډېرې زیاتې دي ځکه چې خلک د خپل عزت ساتلو له وجې ډېرې کمې پیښې رپورټ کوي. زلان یوسفزی، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یویش.
د جرمنی خبری ایجانس ڈی پی او په یو راپور کې لیکلی دی چې د روان کال په لومړي او میاشتو کې د پاکستان، افغانستان، شام او نورو ایشیایي هیوادونو نه شپږ اتیا زره پناه غوښتونکي را رسېدلي دي. تفصیل د شاهین بنیر نو.
ڈی پی اے په خپل راپور کې لیکلي دي چې د شام، پاکستان او افغانستان نه هر ورځ په سلګونو پناه غوښتونکي د ترکیې او یونان د لارې د اروپا پر مختلفو هیوادونو ته د رسیدو هڅه کوي، خو ډېر پکې ونیول شي او د مهاجرینو لپاره جوړ شوي کیمپونه ته ولېږل شي. اجانس لیکي چې اروپایي هیوادونو ته د پناه غوښتونکو سفر اوس نور هم ګران شوی دی، ځکه چې اوس د هنګري حکومت د پناه غوښتونکو د مخنیوي لپاره په خپله پوله د یو ازغن دیوال جوړولو کار پیل کړی دی چې د روانې میاشتې تر پای به بشپړ شي. د اروپا د پولو د انتظام د ادارې فرنټکس چارواکو خبري اجانس ته ویلي دي چې د جولای په میاشت کې 50,000 مهاجرین د سمندر د لارې یونان ته رسیدلي دي. یو بل چارواکي ویلي دي چې د جون د میاشتې تر نیمایي 40,000 مهاجرین د میسیډونیا نه راتیر شوي دي. د هنګري حکومت د مهاجرینو د مخنیوي لپاره 4 میټر دنګ دیوال جوړی چې 13 جالونه پکې هم کارول شوي دي، خو دا بوس کتلی شي چې دا دیوال د مهاجرینو د راتګ بهر تر کومه بریده ودروي، ځکه چې اکثر مهاجرین په پوله لګېدلي ازغن تارونه پرې کوي او د سربیا نه هنګري ته د راننوتو هڅه کوي. د هنګري نه دا مهاجرین بیا پر مختلفو هیوادونو آسټریا، نیدرلینډ، سکینډینیویا او جرمنی ته د رسیدو هڅه کوي. خبري اجانس لیکلي دي چې دا مهاجرین د ډیرو سختو خطرناکو لارو نه راتیریږي او په دې کې د ځینو سره د خپلې کورنۍ غړي هم دي.
پوهان وایي چې په هیوادونو کې د واک اصل سرچینه ولس وي او جمهوریت د دې واک ساتلو ضامن وي. خو جمهوریت څه شي ته وایي؟ د دې تاریخ څه دی؟ جمهوری ارزښتونه او د خلکو ازادي څه معنا لري؟ بشري حقونه څه ته وایي؟ آیا اسلام او ډیموکراسي سره چلیدای شي او که څنګه؟ آیا د پښتنو جرګه هم له ډیموکراسي سره تړاو لري او کنه؟ دا او دې ته د ورته نورو پښتنو ځواب په ونیزه خبرونه جمهوریت کې څېړي. دا خبرونه هر اونۍ د جمعې پر ورځ په پاوکم 2 بجو او د شنبه یا خالی پر ورځ په پاوکم 4 بجو اورېدای شي.
اردن خود مشال ډیو خبر ورته او واګستی د رسالاتو نړیوال مخابراتي شرکت د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم 2 لوبغاړي خپل افتخاري سپیران ټاکلي دي. د دې شرکت مطبوعاتي چارواکي کفایت الله نبی خیل مشالو سره په خبرو کې ویل د اتصالاتو شرکت د یو 3 کلن قرارداد لمخې محمد نبی ساحل او حمید حسن خپل استازي وټاکل. تفصیل رضوان مراد په دې رپورټ کې.
د اتصالاتو مخابراتي شرکت لومړنی هغه شرکت دی چې په افغانستان کې سپورت پتانګه کې او په ځانګړې توګه د کرکټ پتانګه کې ډېرې زیاتې هلې ځلې کړې، ډېرې زیاتې مرستې ورسره کړې. د 2008 کال راهیسې د اتصالاتو مخابراتي شرکت د کرکټ بورډ سره یو اوږدمهاله تړون درلودلو چې د هغې بنیاد باندې د کرکټ بورډ وکولای شو چې د همدغې تړون په دوره کې دوی نړیوالو لوبو ته لاره پیدا کړي. اوس هم په هماغه موخه چې اتصالاتو لرله، هماغه هدف چې دوی لرلو چې کرکټ ته په افغانستان کې وده ورکړي، د دوی دا ځوانان تشویق کړي، نو وی غوښتل چې 2 مخکښ لوبغاړي، هر یو پخوانی کپتان محمد نبی ساحل او نړیوال شهرت لرونکی بالر حمید حسن د خپل سفیرانو یا د استازو په توګه باندې خلکو ته معرفي کړي. دغه د دغه تړون تر مخه چې 3 کلن تړون دی اصلا او هر کال به تمدیدېږي.
نبی خیل صاحب، په اکثرو هیوادونو کې له ورزشکارانو دغه شان شرکتونه یا ټولنې د 2 هدفونو لپاره ملاتړ کوي، یو د خپلو اعلاناتو لپاره، د خپل شهرت لپاره، او دوهمه دا چې له ورزشکارانو سره مرسته کوي. د افغانستان د کرکټ بورډ په مسأله کې له ورزشکارانو، له کرکټرانو سره د مرستې یا دوی ته د خلکو د مرستو د جلبولو په برخه کې اتصالات څه کوي؟
له دمخه اتصالاتو د افغانستان د کرکټ بورډ سره ډېر زیات تړونونه لرل چې د هغې له مخې تقریبا د کرکټ بورډ ته چې په زیاته اندازه سره پیسې ورکولې، چې په هماغو پیسو باندې د افغانستان د ملي ټیم داخلي، کورنی او بهرني ټول لوبې د اتصالاتو لخوا نه سپانسر کېدلې. اوس هم اتصالاتو دغه دوه نوي سفیران د کرکټ مخکښ لوبغاړي چې د سفیرانو په توګه باندې اخیستي دي. دا سمه ده چې اتصالات به خپل یو تجارتي موخه به هم په دې کې ولري تر څو د دوی دغه دواړو څیرو نه په خپل تجارتي اعلانونو کې هم ګټه پورته کړي. اما د دې سره زیات موخه او زیات هدف دا و چې د کرکټ سره هغه پخوانی تعلق چې د اتصالاتو پاتې و ورسره و هغه باید همداسې ورسره پاتې شي او دغو لوبغاړو ته هم یو څه نا څه مالي کومک او مرسته ورسره وشي او په ضمن کې نورې کمپنۍ دې ته وهڅوي دې ته تشویق شي چې دغه د پاتې د کرکټ لوبغاړو سره هغوی مرستې وکړي او د سفیرانو په توګه باندې هغوی واخلي. زه فکر کوم چې او غواړم د نورو شرکتونو څخه چې همدغه زموږ ستوري وهڅوي د همدغه لارې نه د دوی اقتصاد وړی کړي د همدغې لارې نه دوی نړیوالو کې نورو وروپېژني.
اوریدونکو دا د اتصالاتو نړیوال مخابراتي شرکت مطبوعاتي مسؤول کفایت الله نبی خیل چې زموږ همکار رضوان مراد ورسره مرکه کړې وه. اوس هم راځي د سلام پښتونخوا د دې غړې په وروستۍ شیبو کې د کرن خان په واسطه داستان درو.
چخوی میں دا پتنگو پرنا میں نے دما نو زبستا پستر گو خامخا میں نے دما نو زبستا پستر گو خامخا میں نے دما خامخا مینه دما نو زبستا پستا